دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ته د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته د افغانستان د بیا پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ د افغان میرمنو په اړه د طالبانو د حکومت وروستۍ لارښوونې وغندلې او ویل چې افغان دیني علماو او نورو د خپلو خویندو او لوڼو د حقونو لپاره ږغ اوچت کړی ټامس ویسټ د سه شنبه پر ورځ په واشنگتن کې د افغان امریکایي بنسټ له لوري یوې غونډې ته چې حضوري او آنلاین میلمانه ورته بلل شوي وو خبرې کولې شاغلی وست وویل چې طالبانو پریکړې د تعلیم کار سیاست او نورو برخو کې د افغان ښځو مشارکت محدودوي او وی غنده هغه وویل چې دی افغانانو دینی علماو او نورو هم د طالبانو د پریکړې غندلی ټامس ویسټ وویل چې د مارچ د میاشتې راهیسې له طالب مشرانو سره مخامخ ملاقات نه دی کړی خو په مارچ کې د طالبانو د حکومت د بارانو چارو او مادونو له وزیرانو سره لیدلی وو هغه وویل چې د یو ډیپلوماټ په توګه دا دنده ده چې له طالبانو سره تعامل ولري او دا د امریکا او افغانانو په ګټه ده چې له طالبانو سره د ډیپلوماسۍ لارې تعامل وسی مګر دا خبرې وکړه چې لا هم د غوی د رسمیت پیژندلو په اړه کوم پریکړه یې نه ده کړې په سرلنکا کې د ګرزبندیز پرته هم د حکومت ضد احتجاجونه دوام لري او مزارچیان د سر اعظم د استعفا ورکولو وروسته داغه د ورور او جمهور رئیس د استعفا غوښتنه هم کوي د احتجاجونو پر مهال د سر اعظم په دولتي ودانۍ برید شوی او د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو وروسته جمهور رئیس پاوز او پولیسو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکړي چې پرته د کوم خبرداري هر څوک نیولی شي د دوشنبه پر ورځ لاغ ورسته اته تنه ووژل سول او 215 زخمیان سول چې د حکومت په لوي ډلې په پلازمینه کولمبو کې د حکومت ضد پر مظاهرچانو برید وکړ په سرلنکا کې اقتصادي بوران لوی احتجاجونه لپاره ولې دي او زرګونه خلک لارو کوڅو ته راوتري دي او د خپلې بدالي تور په واکمنی راجپکاسا کورنۍ اچوي د امریکا متحده ایالاتو پروند سه شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکرين کې اوږده جنگ ته تیار دی او د هیواد په ختیځ سیمه دونباس کې به پاتې نسی دا غسیمه ده چې اوس مهال جنگ پکې روان دی واشنگتن دا غوړندوینه په داسې حال کې کړي چې په اروپایي اتحادیه کې د غیواد غړي توپ د اروپا د ټولي وچه د پاره د جنگ او د سولې مسله ګرځېدلی دا په داسې حال کې ده چې د غیواد په جنوبي شهر اوډیسا ته رشفه د توغندې یبردونه سیوی او د اوکرين چارواکي وای چې لا هم شاوخوا زر اوکرينی سرتيري د ماریپول شهر د وستال د وسپنی په فابریکا کې بند پاتې دي روسیه په اوکرين د فروری په 14 مبرد وکړ او د اوکرين سرتیرو وکولی سو چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف څخه پر شا وتنبوي دغه جنگ وس درامې میاست داخل شوی دی د امریکا د استخباراتو ملي ادارې او چارواکي ایرول هانس د سې شنبه پر زول چې پوتين به د دونباس په سیمه کې خپل جنگي عملیات ونه دروي او ژمن دی چې د مړوا هغه سیمه چې د روسي په کنټرول کې دي د غسیمه ورسره ونه شلوي د روسي د بارانو چارو وزارت اعلان کړی چې دوی به د پنځشنبه پر ورځ د اوکرين پاړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې ګډون نکوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د کیف په غوښتنه به د پنځشنبه پر ورځ یو ځانګړي غونډه راوبولي چې د روسي د ارغل لپاره حالته د بشري حقوقو خرابېدونکو وضعیت وسیړي د روسي د بارانو چارو وزارت بیان دی ماریا زخاروفا پروند سه شنبه پر ورځ ویل چې د روسي پر ضد د لویدیس په دغه نوې اقداماتو کې به هم د ماسکاو دلایل او وضاحتونه نه اوریدل کیږي روسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړی و خو تیر میاس د اپریل په 1 منټه په دغه شورا کې غړیتوب او د شورا په غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د قضاوت کولو په غونډه کې ګډون وزندول سو روسي هم دغه پریکړه ورسته د دغه شورا څخه ووتله د مارچ په 14 دغه شورا په اوکرين کې د روسي د جنگي جنایاتو په اړه د پلټونو مسله راپورته کړی و د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په اوکرين کې د روسي د برید ورسته په هیواد کې د نن شاوخوا 8 میلیونه خلک بي ځای شوی دي دغه سازمان وایي چې د خلکو خپل کورونه پریشي خو په یوه کې د نه پاتې سیوی دي ملګری ملتونه وایي چې په اوکرين د روسي د ارغل نیټي د فروری د 14 ورسته 15.9 میلیونه اوکرينیان د یو د څخه وتلی دي د ماجرین نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې په اوکرين کې د جنگ لوجه هغه خلک چې په دغه یوه کې د نه بي ځای او غزمن سیوی دي شمیر د هر سات په تیردو زیاتیږي دغه سازمان وایي چې درش په تسلنه بي ځای سیوی خلک شزی دي د فرانس پرس اژانس د راپور لمخې شاوخوا نیمایي چې 3.9 میلیونه خلک جوړیږي د اوکرين د ختیځ څخه د خپل کورونو څخه تښتیدلی دي دغه سیمه ده چې اوس مهال روسي د خپل د يرغل تمرکز ګرځولي نړیوال مرسته کوونکو ادارو د سه شنبه په ورځ د برسل په غونډه کې 6.1 میلیارد ډالر د سوریه سره د مرستو ژمنه کړې ده. د کانفرنس ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې که څه هم د اوکراین جنگ د نړۍ توجه جلب کړي، خو د سوریه بوران یې هیر سوی نه دی. د اروپایي اتحادیې کمشنر اولیور بیرلی وویل چې دغه غونډه په یو ډیر خاص مشکل وخت کې جوړه سوي. هغه زیاته کړه چې زموږ ټولنې او اقتصادونه او مهم مرسته کوونکي لا هم د کوویډ-19 په بعد اغیزو څخه د رغېدو هڅه کوي او دغه راز د اوکراین د جنگ د اغیزو سره هم ځانونه عیاروي. دغه 6.1 میلیارد ډالر به د سوریې د خلکو او د سوریې د ګاونډیو هیوادونو سره چې هلته سوریایي مهاجرینو پناه اخیستي سره مرسته وسي، خو دغه پیسې به د سوریې حکومت ته نه ورکول کیږي. د سوریې د خلکو لپاره د مرستې زیاتې پیسې به اردن، لبنان، ترکیه، مصر او عراق ته ورکول کیږي. او د اسپانیا چارواکو د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې د کیناري ټاپو ساحل ته نږدې لاغه ورسته چې د مهاجرینو یوه کښتۍ چپه سوي، 28 مهاجرین لا درکه سوي او داسې ویره ده چې مړه دي. د اسپانیا ساحل ساتونکو وویل چې 10 کسان ژغورلي دي. فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې مهاجرینو پولیسو ته وویل چې په کښتۍ کې 140 کسان سپاره وو. د ساحل ساتونکو ویاند وویل چې اوس مهال 28 کسان لا درکه دي. په یو بل پېښه کې چې داسې باور کیږي چې 40 مهاجرین چې د مراکش د جنوبي ساحل څخه د یکشنبه پر ورځ د کناري ټاپو ته پلار وو کښتۍ ډوبه سوي ده. د اسپانیا د کورونا چارو وزارت شمیر شي چې تیر کال 40,000 مهاجرین د سمندر د لارې اسپانیا ته رسیدلي دي چې د 2000 کال د شمیر سره تقریبا یو ډول دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تیر کال د اگست د بدلون وروسته د 15,000 افغانانو بیکار کېدلو په اړه د سیګار رپورت ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی ته یو شلېدلی او فلج اقتصادي نظام په میراث رسېدلی دی. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي په تیرو میاشتو کې تر 15% پورې د افغانستان د اقتصاد حجم کوچنی سوی دی. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وایند عنایت الله سمنګانی د تیر 2020 میلادي کال د اګست میاشتې د بدلون وروسته افغانستان کې د سلګونو زرو افغانانو د بیکاره کېدو په اړه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمپاتش دفتر سیګار روسي راپور ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په دغه راپور کې پیدا شوې موده کې په افغانستان کې وضعیت بحراني و او پخوانی رژیم پاشل شوی و
او همزمان تحریم ها و مسئولیت های ظالمانه بر افغان ها وضع شد.
خغلی سمنگانی ویل په این وقت که بندیزونه او ظالمانه مصیبتونه بر افغانانو باندی و لگول شد چه په زنگلی جول د افغانستان بانکی سیستم تایی زیان ورسو او د افغانستان اقتصادی وضعیتی لا خراب کرد او په هیواد که اقتصادی حرکت سسک
افغانستان شد.
خغلی سمنگانی ویل دیرو کارکونکو چه په دغه موده که کارونه لاس ورکړي بهرنی ځواکونو سره کار کو او هم دغه کارکونکو دیرو په خصوصی پروژو کې کار کو. هغه ویل چې حکومت هڅه کوي چې د خصوصی سکتور په بیرته پیولې کېدو سره هیواد کې خلکو ته د کار موندلې زمینې برابرې کې او پر ځان بسیا کېدو په لور حرکت وکړي. همداشان عنایت الله سمنګانی وایي چې د دې ستونزې سره سره د تېر حکومت څه باندې 15,000 کسیزې ملکي ادارې کې کوم بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمپاتش دفتر سیګار په دغه راپور کې چې د دې اونۍ په سر کې خپور کړی د ملګرو ملتونو د کار د ادارې د شمېرنو پر اساس ویلي چې د تېر 2020 میلادي کال دریمه روبه کې 15,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. چې دغه راپور پر اساس د روان میلادي کال د نیمې به د بیکارانو شمیر د 200,000 څخه تر 900,000 پورې ورسیږي. سیګار ویل چې خزو په ځنګړي ډول په لیدندې لاس ورکړي چې د روان کال تر نیمې به د هغو خزو شمیر چې کارونه لاس ورکړي 1,500 ته ورسیږي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست د 15 وروسته د افغانستان د اقتصاد حجم کوچنی شوی او ملي عواید هم کم شوي چې له امله بیکاري زیاته شوې ده. د اقتصاد یو استاد محمد علي مشال په دې باور دی چې افغانستان کې داری ورځې په تیریدو بیکاری زیاتیږي، خو ښاغلی مشل وایي چې د بیکارۍ په اړه د سیګار خپرې شوې شمېرنې دقیقې نه دي ځکه چې تر اوسه هیڅ کومې ادارې په دې اړه سروې نه ده کړې.
بنان گفته میتونیم کې در کوتاه مدت
ښاغلی مشل ویل د همدې له امله ویلی شو چې په لنډه موده کې له بهر څخه چې پیسې داخلیږي ورسره ټولنې وابستګي لا زیاتیږي. د اقتصاد یو بل استاد ایسار ازی وایي چې د تیر 2020 میلادي کال په روسیې درې میاشتو کې د افغانستان د اقتصاد حجم کوچنی شوی دی.
در ربع اخیر سال گذشته بیش از
خغلی رزیویل د تیر 2020 میلادی کال په روسي دریمه شو کې د افغانستان اقتصاد د 10 او 15 د شپې سره ترمنځ کوچنی شوی او ناخالص کورنی تولیدات کم شوی دي چې دلیل دي د 10 او 30 په سره ترمنځ د اقتصادي پروژو او اقتصادي پالیتونو دریدل دي
اقتصادي بود
د اقتصاد دغه اوساس فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر کال د اگست په لسمه وروسته تر 2 میلیونو پورې افغانانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل کارونه لاس ورکړي دي د اټکل کوي چې کېدای شي تر 50% پورې د افغانستان د اقتصاد حجم کم شي اساره زیوی چې په تیر نه مې شو کې افغانستان سره د 350 میلیون ډالرو کمی مرسي شوی چې د تیر کال په پرتله ډېر کمی مرسي دي خاغلی زیوی چې د مرسي تر ډیره د بشري مرستو په بڼه شوی دی وی د افغانستان په بازارونو کې تقاضا هم ډېره کمه شوې ده
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې چړنې د پیښو کره کتنه او شوره چړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري د افغانستان په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویست وایي چې د شوزو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقوقو خلاف عمل دی. د بل خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې د طالبانو په وروستي اقدام ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
په افغانستان کې د ښځو د حجاب جبري کولو ته د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټامس ویست د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د حجاب د جبري کېدو په اړه به د طالبانو وروستی عمل له نړیوالې ټولنې سره د هغوی پر اړیکو منفي اغېز وکړي.
زه په ټول هیواد کې له افغانانو او په ټوله نړۍ کې له خپلو همکارانو سره یو ځای کېږم څو د ښځو په وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړم. د نجونو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو باندې بندیز پر سفر محدودیتونه د سولې زولارونکو په نخښه کولو په شمول د ښځو په وړاندې د طالبانو تګلارې د بشري حقوقو سپکاوی دی.
بلخ د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي ټامس نیکلسن ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د حجاب د جبري کېدو په اړه د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
ما دور پای ټولنې د اکثر غړو شک او تردید بیان کړ چې آیا زموږ تعامل منادار وو. په خاص ډول کله چې د متوسطه ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه طالبان خپل ژمنې پوره نه کړې خو زما باور دی چې د خبرو درول یو ناوړه انتخاب دی.
د طالبانو د حکومت مسولین وایي چې نیکلسن له متقی سره د کار اقتصادي حالت د ښوالي او تعلیم په شمول د دوړخیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي.
آقای نیکلسن بر ادامه تلاش ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی تعلیم و تربیه پر همسازی زمینه های مسئولین کار برای مردم و مسائل مربوط به امنیت نظریات خیش را شریک نمود و همچنان تاکید نمود که یگانه رای حل در زمینه رسیدگی به تمام مشکلات ادامه گفتگوها بوده می تواند.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې بې له قید او شرط او همدارنګه په عاجله توګه هغه پریکړې بدلې کړي چې د ښځو حقونه له پامه غورځوي، د نجونو لپاره متوسطه ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي.
زما تصور دا دی چې اسلامي امارات باید د فشارونو لاندې را نه شي. تاسو دوی موازې د حقوق بشر په باور کې ولیدل ټول نړۍ دوی نظر خپل تعقیب او تاسو د انجونو مکاتب او پاکل او ګوري د ټول نړۍ نظر یو خاطه او اسلامي امارات نظر بل خاطه اوس د حجاب پاکلم دقیقا دغه قصه تعقیب
د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق امریکا غاک سره په ځنګړي مرکه کې ویلي چې اله من د طالبان د یو نظام په جوړولو سره ټولو ته د تعلیم زمينه مساعده کړي.
مونږ هله من یو پامتدار یو د افغانستان او سلنی واکمن چې دی هغه هم زر تر زره یو نظام جوړ کی او داغه نظام په نتیجه کې به دا غزه نوې نسل او نوې کول که خزی دی او کو جنکی سړی دی هغه به تعلیم ایجاد کړه به کوي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نورو فشارونو ترڅنګ د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغان بالغ میرمنو لپاره د شرعي حجاب رعایت کول فرض او ضروری دی. که څه هم یو شمیر کسانو د دې کار مخالفت کړی خو یو شمیر نورو بیا افغانستان یو مذهبي هیواد بللی.
که څوک غواړي چې په حجاب کې سي داسې عامې ممانعت نشته او که په حجاب خو نو زموږ ټولنه اسلامي ده، په حجاب څوک چا دغه نه دی رضا نه ده
د طالبان وروسته فشارونه ته پکتو یو شمیر افغانان وای چی طالبان هڅه کوي قرار قرار هغه سخت فشارونه بیا عملی کړی چی د 1989 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې عملی کړی وو سمې ولا جلال زای د امریکا غږ
انتظار پای ته ورسید ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پټه چنل کې اوریدلای شئ لملتیامو د تل پشان مننه
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري په متحده ایالاتو کې دیموکراتان په همدې اونۍ کې غواړي په سنا مجلس کې یو رایګیری وکړي او د سخت جنین حق په مطلق فدرال قانون بدل کړي. دا اقدام د سترې محکمې اړونده د هغه طرحې له افشا کېدو وروسته پیل سو چې ښکاري ستره محکمه به کېدلی سي د 1903 کال د سخت جنین اړوند یوه مشهوره پریکړه فسخه کړي او په ټوله امریکا کې د سخت جنین حق قانوني وګرځوي. د امریکا جغ د رپورت پر اساس کې د سیسټ په سنا مجلس کې جمهوریت غشتن کې د دې قانون اقدام مخنیوي وکړي. نور هار پر رپورت کې ووري
هغه خلک چې د سخت جنین د حق پلوي کوي د یک شنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د سترې محکمې مخې ته راغونډ شوی و. د دواړو اړخونو لخوا مظاهره او لاریونونه د غیف شاشوي طرح وروسته پیل شوی چې کېدلی شي د سترې محکمې قاضیان د روی وی ویټ په نوم باندې د سخت جنین د قانوني پریکړه لمنځه یوسي چې په 1903 کال کې په ټول هیواد کې د سخت جنین حق قانوني ګڼل شوی و. د سخت جنین په پلوي مظاهره د شنبه ورځې د نیویارک، شیکاګو، هیوستن او اټلانټا په شمول د امریکا په مختلفو ښارونو کې پیل شوې دي. اوس وخت امریکا د فدرال قانون د مخې خزې د سخت جنین حق لري، خو دا سخکاري چې دا حق اوس په امریکا کې بیرته واخستل شي.
د سخت جنین د محدودیتونو په اړه هر ایالت خپل خپل دریځونه او نظر لري. پارکنساس کې دا د ارکنساس پالیسي ده چې مونږ د نزیږیدلي ماشوم ژوند خوندي کړو. نو هو، که د سخت جنین پریکړه بیرته واخیستل شي نو مونږ به په داسې قانوني اقدام لاس پورې کړو چې د زیږیدونکي ماشوم ژوند وژغورو.
دا نظریاتي مبارزه یو ځل بیا 15 لسیزې وروسته پیل شوه چې لومړی ځل په 1903 کال کې د روی وی ویټ په نوم باندې د سخت جنین پریکړه شوې وه او ورپسې د پیرنټ هوټ وی کیسی هغه فامیلی پلان قانوني حکم صادرېدلو چې د سترې محکمې قاضیانو پرې د تایید او د بحثونه کړي او تصویب یې یوه بې ساري لاسته راوړنه ګڼلې وه.
زه د سه هیڅ اجنډا نه لرم چې د کیسه قانون رد کړم. زه یو د سه اجنډا لرم چې قانون تدویق شي او هر قضیه ته پکتو پریکړه وشي.
د سخت جنین د قانون په اړه یو ډیر مهم شی چې باید په ذهن کې ولرو هغه دا دی چې دا په تیرو 15 کلونو کې څو ځلې تایید شوی دی.
د روی وی ویټ پریکړه چې په 1903 کال کې شوی د امریکا د سترې محکمې یو بیلګه ده.
محاکم باید هغه پریکړه او قضاوتونه ومني چې تیر وخت کې پر قانوني پریکړه شوی.
د قاضي د ماون ساموئل لالیټو لخوا د لیکل شوی طرح له افشا کېدلو وروسته مامورینو ډیر ژر د سترې محکمې شاوخوا موانې ولګولې. د سخت جنین د حق پلویان خبرداري ورکړي چې که محکمه د سخت جنین حق بیرته واخلي د هیواد د پاره به یو لوی شاته تګ معنا ولري.
د ښځو نوی نسل دغه حالت ګوري او وایي چې ګوري زما مور او نیا د پرمختګ لپاره تر ما زیات حقونه درلودل. زبا اوس د هغو ایالتونو پیچلي قوانین ارزیبي کوم چې 15 د مخه په طبي سخت جنین بندیز لګولې.
په امریکا کې د نیمایي زیات سخت جنین په درملو کېږي نه په جراحي. د جمهوریت غوښتونکو په مشي ایالتونه په چټکۍ د دغو درملو په ترلاسه کولو بندیزونه لګي. دا هغه درمل دي چې د جنین د نقصان درملنه پرې هم کېږي. ځنې ایالتونه حتی په پام کې لري چې د جنسي تیری یا غیر قانوني اړیکو د قضیو اړوند سخت جنین باندې هم بندیزونه ولګي. د سترې محکمې د طرح د افشا کېدو 4 ورځې وروسته د لویزیانا ایالت غواړي په قانون کې د ستاتیل راوړي چې سخت جنین د یو مور یا کلینیکي څنګه د قتل په قضیو کې وشمیري. په لسګونو نور ایالتونه هم شاید د سخت جنین د قانون حکم پرته همدا اصول خپل قانوني لارښود وګڼي. د سترې محکمې رسمي پریکړه به کیدلی شي د جون میاشتې په لومړیو کې صادره شي.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د ونی په مهمو پیښو او راپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د یو لسو بجو نه تر یو لس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د نړۍ بډایه هیوادونو د اوکراین سره د میلیارډونو ډالرو مرستې اعلان کړې، د اوکراین او روسیې جمهور رئیسانو پر یو بل د جګړې د پیلولو تورونه لګولې دي. نور حال په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د خپل برید له امله لویدیځ هیوادونه ګرم بللي. پوتین ویلي چې روسیې خپلو پولو ته څیرمه د یو نه منلو ګواښ په غبرګون کې پر اوکراین برید کړی. اوکراینی چارواکو د پوتین دغه ادعا به بنسټه بللي. په دوهمه نړیواله جګړه کې نازی جرمني ته د ماتې ورکولو د لمانځنې په مراسمو کې د خبرو پر مهال پوتین د لویدیځ نړۍ څخه د روسیې لپاره د امنیتي تضمینونو غوښتنه کړې.
زمونږ لپاره مطلق د نه منلو یو ګواښ جوړ شوی. دا بالکل زمونږ پولو ته نږدې و. هر شی وښودله چې د نوي اثر د نازیانو چې د متحده ایالتونه او نور ملګرو یې پانګونه پکې کړې وه سره یو ټکر حتمي و. زه بیا تکراروم، مونږ ولیدل چې څه ډول پوځي زیربناوې جوړېدلې، په سلګونو خارجي سلاکارانو کار کول پیل کړي وو. د ناټو له هیوادونو زرګونو میله عصري وسلې دلته لیږدول کېدلې او خطر هر ورځ زیاتېدلو. روسیې لومړی ګام واخیستلو او برید یې په شاوتن بولو. دا یوه ټپل شوې پر وخت او درسته پریکړه وه.
پوتین پر اوکراین د روسیې اوسنۍ برید د دویمې نړیوالې جګړې سره مشابه وبللو. نوموړي پر اوکراین د روسیې برید له نازیانو څخه د ازادۍ د جګړې په نوم یاد کړو. خو د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار د پوتین جګړه بے منطقه بللې او ویلې دي چې د ناټو غړیو هیوادونو پر اوکراین د برید کولو کوم پلان نه درلود.
اوکراین په کریمیا برید نو کړی. روسی پوځیان ملکیږي، دوی له خپل هیواد څخه دفاع نه بلکې د یو بل هیواد د اشغال هڅه کوي.
بلخوا د اوکراین ولسمشر له خپل هیواد څخه د دفاع جنگ د نازیانو پر خلاف جګړه بللی. نو موري د روسی پر خلاف د خپل بریا وړاندې نه کړی.
сегодня мы відзначаємо день
нан мунг да нази афкару правлан де бариал манзу мунг пар хпалу никуно че да нур милатуно сара пагадае де хитлер презид пайва итлаб ке нази афкару тамате воркла вяду мунг бачата да де бариад малкият гарзаволу иджаза ворнаклу مونګ هغه وخت هم ګټلې و او اوس به هم وګټو.
په ورته وخت کې د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د امریکا د ولسمشر په ګډون د جیو هیوادونو مشرانو په یو آنلاین غونډه کې د اوکراین سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه کړې. امریکا پر اوکراین د روسیې یرغل ناکام بللې او ویلې دي چې ولسمشر پوتین له روسیې نه یو نړیوال منځوي هیواد جوړ کړي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر پینځو بجو او د شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمن اوریدونکو، د فراه په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د ګوزن ناروغي په وړاندې د واکسین د تطبیق لپاره مساعد شرایط رامنځته شوي دي. د بلې خوا روغتیایي کارپوهان له عالمانو او عامو خلکو غواړي چې د عامه پوهاوي چارې ګړندۍ کړي تر څو یاد ناروغي له هیواد څخه محو سي. نورحال د نقیب الله نیکمل پر بوت کې
د فرا روغتیایي چارواکي د یاد ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د تیر په پرتله مناسب شرایط رامنځته شوي دي چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان پر وخت باندې واکسین کړي. د فرا د 220 ولایتي روغتون رئیس ډاکټر صلاح الدین هدی وایي یو شمیر خندونه چې د ګزان ناروغي په وړاندې مبارزه یې له ننګونو سره مخ کړي وه له منځه تللي دي او په ټول ولایت کې د ګزان ناروغي ضد واکسین لپاره امنیت د ډاډ وړ دی.
انشاءالله چې اوس حکومت هم په دې برخه کې ډېر همکار دی د واکسین د تطبیق برخه کې، یعنی په ټولو سیمو کې امنیت هم برقرار دی. ان شاء الله زه اوس د ستونزه نه وینم چې هر کور ته واکسیناتور ورسي او فامیل به په ډیر خوشحالي او په ډیر ورن تندي به دوی خپل ماشومان راباسي او واکسین کوي. بیا
په ورته مهال په فرا کې روغتیايي کارپوهان د ګزار ناروغي په وړاندې د یو شمیر ستونزو حل یو ښه پرمختګ بولي. د ډاکټرانو د طبي ټولین د رهبری غړی ډاکټر محمد عارف زلال وایي ګزار یو خطرناک او فوق العاده ساري ناروغي ده چې شایي پر ډیر لږه موده کې د لسګونو تر سلګونو ماشومان په یادي ناروغي اخته شي. نوړه پټینګار سره لدینی عالمانو او عامو خلکو غاړي چې په یاد مبارزه کې د روغتیايي کارکونکو لاسنیوي وکړي ترڅو کورونی وهڅیږي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
نو د دې مرز په لمنځړلو کې باید عام وګړي او دینی عالمان ټول پوره ژوندتیا ولري او کومک همکاري وکړي او د منبر لري هم خلکو ته پیغام ورسوي چې دا واکسین د ماشومان او د آئندي ژوند ژغوري. نو ټول باید په دې کې همکار پوره همکاري ولرو.
لدی سره همهار د فرایوش می ډاکټرانو لکورنی څخه غواړي چې د خپل بچیانو د روغتیا لپاره د ګزن ناروغي واکسین ته ځانګړي پاملرنه وکړي. د پرا یو تن ډاکټر حمزه فرحي وایي نه یوازې ماشومان د ګزن ناروغي په وړاندې لګواش سره مخ دي، بلکې یا د ناروغي کورنۍ او آن ټولنه لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرکندوي. امریکا د بین المللي ټولنې سره په ګډه په کابل کې په تعلیمي مرکز او د عبدالرحیم او شهید په خونځي باندې ناروا حملو ته په ځواب کې غضب او قهر څرګند کړ او د بهرنیو چارو د وزارت د نطاق د اپریل د میاشتې د 19 نیټې په بیان کې کورنیو او نورو هغه چا ته چې خپلوان یې نه وژل شوي د تسلیت وړاندې کړ. د اپریل په میاشت کې د یو شمیر حملو هدف د هزاره اشیا اقلیت ډله وه چې نسبت یې د ISIS خراسان ډلې ته ورکړل شوی و. په یوه حمله کې چې چا یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی په کابل کې د صوفي په جومات کې جمع کوونکي ووژل شلو. د روژې مبارکې د میاشتې د وروستۍ جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د خلیفه صاحب د جومات په منځ کې چاودنه وشوله. د جومات چت په عبادت کوونکو باندې راولوېده. د ملګرو ملتونو په قول لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي وو او 15 تنه نور ټپیان شوي وو. له محلي روغتونونو نه رسېدلي راپورټونه وایي د تلفاتو شمېر له هغه څه نه زیات دی چې راپورټ یې ورکړی شوی دی. د افغانستان لپاره د عمومي منشي د خاص استازي مرستیال امیت نو د سند او ویلې هیڅ قوي الفاظ کافي نه دي چې دغه د سپکاوي وړ عمل وغندي. د عبادت ځای هدف ګرځوي په داسې حال کې په ټول افغانستان کې مسلمانان تیاری نیسي چې د کوچني اختر ولمانځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اپریل په میاشت کې د یو لړ حملو نه وروسته یوه اعلامیه خپره کړه. په دې کې ټینګار کوي چې تروریزم په خپلو ټولو ډولونو څرګندونو کې بین المللي سولې او امنیت ته یو د ډیرو جدي ګواښونو نه مخامخ کوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جالینا پورته د خیالیتي ډلو د غړو هدف ګرځولو په کلکو الفاظو وغندل او ویویل امریکا ژمنه هم کړې ده چې د مذهبي اقلیتي ډلو په شمول د ټولو افغانانو د قابلیت ملاتړ کوي چې د دوی په خلاف د تاوتریخوالي نه بغیر په آزاده توګه خپل مذهبي مراسم سرته ورسوي. موږ په جدي توګه په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو په باره کې اندېښمن یو او د دغو بزدلانه حملو پای ته د رسولو غوښتنه کوو او د مرتکبینو لپاره غوښتنه کوو چې د عدالت منګولو ته به وسپارل شي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
Thank you.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.